राणा
خزو سیاسی او اسرائیل موقته بهتر صغیر راغلایله
نو پدې کې زده دولت کمزورتي اچول بولم چې دولت کمزوري دي
ټول تر اوسه خلک نه پیژني ټول تر اوسه خلکو کړي نه ده
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي
یعنی د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړیږي
داسې چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي د امریکا غږ آشنا رادیو د خزو د ځانګړې ونیز خبرونه درنو اوریدونکو قدرمنو خويندو السلام علیکم په دې هیله چې جوړې روغې او سوکاله اوسئ د دې ځانګړې شب آشنا د روانې خبرونه قربانی قدرمنو خويندو تل د خزو په خبرونه کې هم دا یادونه شوې ده چې خبرونه ستاسو د ستاسو په کلو غږونو خصوصا چې باغې کې یو ښه او په ځای وړاندیزی د یو خور نه چې د سلګونو زرګونو خویندو غږ پکې اوچت شي او ستاسې ښه په ځای وړاندیزي یا کومه نیوکه مي یا پوښتنه مي نو هغه به د زرو او د سلو نورو خویندو پوښتنه به ځواب کړي د هغوی غږ به اوچت کړي او د هغوی لخوا به هم وړاندیز وي نو خبرونه ستاسو ته هیله ده چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ له ورونو نه هیله کوو چې د کور د خزینه او غړو سره په دې برخه کې مرسته وکړي چې دوی د خبرونه سره وصل شي تیره اونۍ مې د یوې خور سره خبرې کولې ویل چې د میاشتو رئیس په دې هڅه یم چې زه خبرونه کې برخه واخلم د احمد شاه مېنې اوسیدونکې وه نو ورور زنګ وهلی وایي دا د خور سره مې خبرې وکړه البته د خبرونه نه وروسته زنګ وهلی نو غاړه مې د بنده نشي مخکې وکړه وروسته خو مقصد تېره اونۍ زنګ وهلی وایي حد اقل که وکړه شي څو وړاندیزونه یې لرل چې په راتلونکي کې به که زموږ غږ وسه اوري په هغې به خبرونې هم ولرو مهمې خبرې درلودې مهم وړاندیزونه د کور یوه خور وه چې ډېرې لږې زده کړې درلودې په هر حال تاسو نه مننه چې خبرونه اورې کورم ودان قدر مونږ خويندو اتمن وایي چې د نن شپې خبرونه په څه شي ده غټه پوښتنه هم ده بیا هم په یوه مهمه موضوع درته غږیږو البته تاسو سره غږیږو د نومبر میاشت د نړۍ په کچه د سینې د سرطان په ضد د مبارزې او مېرمنو ته د پوهاوي میاشت ده نو نن 28 تاریخ دی د دې لپاره چې موږ هم دغه فرصت له لاسه نه ورکړې نو بیا هم خبرونه همدې مهمې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه پیښې ډېرې شوې دغه مرض ډېر شوی دی او د دې مرض د امله پیښې ډېرې شوې دي نو خبر دی چې بله خبرونه مو البته تاسو اورېدلې وه خو له بده مرغه په هغه خبرونه کې موږ ډاکټر صاحب نه وه او کومه ستونزه درلوده هر څه چې وژمنه یې کړې وه خو هم نشو کړی چې بیا خبرونې ته هغوی هم نشو کړی چې راشي نو اوس درته ډاکټر صاحب هم په خبرونه کې میلمنه شته دی چې ستاسې پوښتنې ځواب کړي که تاسې هم په دې هکله کومه کیسه لرئ خدای مکه په ځان هم تجربه کړي یا په کور کلي کې داسې څوک ناروغه لیدلی چې په دې تکلیف اخته یې څه یې کړي دي څه یې نه دي کړي څه رقم پوه شوې ده چې دغه تکلیف ورته پیدا شوې ده یا څنګه نو کولی شئ چې خبرونه کې کیسه وکړئ که پوښتنې لرئ د ډاکټر صاحب نه په دې هکله مطرح کوي ډاکټر صاحب رحیمه ظفر سانګزی راسره میلمنه ده هغه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي چې د طب د پوهنځي استاد هم ده او په خبرونه کې به د یو خور د زړه خواله واورو او د تل په څیر به لنډ خبرونه هم درته ولرو نو پاتې خبرونه ستاسو ده چې څه پوښتئ او خبرونې ته هم څه راوړي راځئ د خبرونې په پیل کې لنډ خبرونه واورو د 1998 کال د لړم د میاشتې 15مه د پکتیا ولایت د افغان ښځو شبکې سیمه ایز دفتر د هغه ولایت د ښځو چارو ریاست او د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو دپاره د ښځو د برخې د ادارې له مسؤلینو سره د همغږۍ غونډه درلوده په یاده غونډه کې د پکتیا ولایت د ښځو د ستونزو په اړه دوه اړخیزه بحثونه وشول او د ښځو وړاندیزونه یاداشت شول تر څو د ستونزو د حل لپاره لازم اجراءات ترسره شي د پاکستان د کرکټ خزینه لوبډله بنگلاديش خزینه لوبډله ته په لومړی شلوریزه لوبه کې ماته ورکړه د بنگلاديش او پاکستان خزینه لوبډالو ترمن د درې او شلوریزو لوب لړۍ چې په لاور کې د اکتوبر له شلمې نیټې پیل شوی و. د سیریز لومړۍ لوبه پاکستانی لوبډالې په 14 منډو وګټله. په ځواب کې بنگلاديشي لوبډالې د خپلو وو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې وکړې او لوبه یې په 14 منډو پاکستان ته وبایله. د سولې په هڅو کې د افغان میرمنو پر معنا لرونکي ګډون د پرانستو ورځو په نوم غونډه کې بحث وشو. په افغانستان کې د 2019 کال د نړیوالې پرانستې ورځې په مناسبت جوړ شوو ناستو کې د بحث اصلي موضوع د سولې په هڅو او د شخړو په هواري کې د ښځو فعال ګډون و. دغه غونډه په کابل کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یوې جوړ شوي سمپوزیم سره پیل شوې. د کابل غونډه چې د ملګرو ملتونو د مرکزی زون د دفتر لخوا تنظیم شوې وه، د دې لړۍ لومړنۍ غونډه وه چې په پام کې ده په راتلونکو اونیو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ترسره او د حکومتي دفترونو، مذهبي بنسټونو، علمي ادارو او د مدني ټولنو په سلګونو استازي پکې راغونډ شي. د کابل ښاروالۍ د ښځو د شورا یوې غړې شهلا سیف په غونډه کې وویل ښځې د سولې په ټینګښت کې ډېر مهم او اغېزمن رول لري. هغې ټینګار وکړ چې د سولې په هر نوښت کې د میرمنو حضور به د نوښتونو په بریالیتوب کې مرسته وکړي. د کابل په سمپوزیم کې حکومتي چارواکو د ښځو د حقونو فعالینو، د پوهنتون استادانو، د مدني ټولنو غړو او د ټولنو نورو مشرانو برخه درلوده او ټولو ټینګار لري چې د جګړې په مخنیوي او د سولې په ټینګېدو کې افغان میرمنې مهم رول ترسره کولی شي. درنو اوریدونکو مننه چې خبرونه مو اوریدل. البته د تلیفون شمیرې مې د یاد وتلې دي، یو واره بیا در پزله کوم چې بیا بهانه و نه کوي چې ولم په خبرونه کې برخه نه اخست. 00202 شپږ یو نه درې یو درې شپږ دا یو شمیره ده. بل محلي شمیره ده چې په ډېرې اسانۍ کولی شي د کور، کلی، ښار، بازار، د افغانستان په هر ګوټ کې چې هستی او د کور په هر ګوښه کې چې هستی کولی شي چې عین د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسئ، د زړه خواله وکئ، خپل وړاندې کوي، خپل درد په خپله ژبه بیان کئ، او که کومه پوښتنه لرئ په دې مهمه موضوع هم کولی شي چې د ډاکټر رحیمي ظفر ستانکزی نه وپوښتئ. نو شمیره په یاد ساتئ: 0190 010 010 010. په تاسو به داسې معنا لري لکه تاسو چې افغانستان کې د چا سره غږیږئ. نو کولی شئ چې په خپرونه کې په دې شمیرو برخه واخلئ. ښه، قدرمنو خویندو، لکه څنګه چې مویل چې خپرونه ستاسو په غږونو ښکلې ده چې تاسو په خپرونه کې برخه واخلئ. دغه د یوې خور زموږ غږ اورېدلی دی، وګورو چې خپرونې ته څه لري، څه ویل غواړي. نو خدای دې وکړي چې اړیکه کې څه ستونزه ونه لرو. مهرباني وکړئ اورم، څوک کوم ځینه غږیږي؟
سلام علیکم، خیر یوسین څنګه ستاسو؟
مننه.
نه نه ما د کوم فورې.
ها، او نوم غاخ دې آشنا ده؟
نوم مې واکما ده خو.
واکما جانې، خوشاله يم چې غاخ دې اورم. تل خبرونه کې برخه اخلي، خې پختنه مطرح کوي، پاتې دې نه دغه اوریدونکو شایدان دي. مهرباني وکړه.
زم خوشاله يم چې ستاسو خبرونه د لارې تاسو زما غاخ هم وطنانه او یو د غیفه ګورم او تاسو هغه ښې مشورونه همېشه زه استفاده کوم. ما ته خپلو خپلوانو ته وایم او شریکوم یې ورسره، او هغه هم دغه ستاسې غږ همېشه اوري.
مننه واکما جانې، خوشحاله دې کړم دا چې تاسو هم خپرونه اورئ. دا موږ ته د خوشحالۍ زیری چې زموږ خویندې خپرونه اوري، د خپرونې د مشورونه دوی استفاده کوي یا د ګټې وړ دي دوی دپاره. نو ستاسو د کور ودانۍ مهرباني وکړئ، د خپرونې موضوع خو د سینې سرطان دی په افغانستان کې. نو غواړو تاسو نه واورو چې تاسو په خپرونه کې ګډون کړی چې تاسو څه ویل غواړئ، د سترګو لیدلی حال لري په دې مورد کې، یا خدای نه خواسته په کور کې څوک اخته دي، یا څنګه خپرونې ته څه لري؟
مننه خورې، زموږ په خپلې کورنۍ کښې نه، خو یو وخت زمونږ نورستانیانو سره دوستي ده، او د هغو نه یو کس سیاسره راغلی وه، هغه بیا زمونږ کور ته راغلل او بېچاره ډېره په بد حال وه، مریضه وه، او هېڅ د خولې نه یو عرف هم نه وته.
یعنی تکلیف څه وو؟
دا چې تکلیف د شینی سرطان او دا شینی چې ولري زمونږ او ستاسو نه دا د شي د سوشلي باندې نه دی دا ګرد.
بله.
دا څه شینی ګرځېدلې و؟ دا ډاکټر ته ویوړل خو ډاکټر دی ویل چې دی باندې ډیر وخت تیر شوی دی او دا هم ولې په خوانه دراولې مقابل د تداول به نه و په ننګرهار ښار ته راوستي و شاید چې د بل ځای دپاره یې ورته ویلي و خو د دې خلکو وس نه وه بیا ما د ښځې نه پوښتنه وکړل هغه زما په ژبه نه پوهېده زه د هغې خو بیا هم په اشارو چې ستا د درد د څه وخت نه شروع دی دی را کډیر د خپل پنجې د سوسو سوارې وخوځولې چې نه د ډیرو کلونو نه پخوا دی د ما ورته ویلي چې ولې ته ډاکټر ته نه راتللې وای غریبي ده هغه په خپله ژبه باندې دی ویلي چې اقتصاد هم ښه نه دی او غریبي ده نو دوی
د کور نور غړي
وبخي
وبخي د کور نور غړي څوک ورسره وو
نو یو خاوند ورسره یو زوم ورسره دما دې نه پوښتنه وکړه چې ولې غریب خاصه خدا در ته تیری وي زمونږ د خلک د دود سرواز دي چې په یوه خزه باندې غواګیانې دي او به دا نارینه دومره وسه نه لري چې دا لاس غوا یا پنځه لاس غوا ورکړا کی کنه نو به هیڅ څه دا لور را وادي نو تر اوسه د دې بیچاره دې چې زړه شوی وام د واده قرض پاتې وو
یعنی
د دې د تاوی د فارس شنو
ها یعنی د خزه د غواګانو په بدل کې یا د څارویو په بدل کې واده کړي
هغه کله به وو ټول هم د څه کوي نو شابه خور هلته ټول هم دغه شي دي بیچارهګانې چې د واده کې د په مغه واده کې بدبختي ډېر کم دا سیاسي تیری او مال کې یو غوا خو څه کوي د اندغه بیر تطلار کور ته لېږي چې د دې ور ور پوره شي
او خدای پاک ادم لا بيخي وس واورېده د سه لګه مې اورېدل و خو د سه پوی نو مې چې یو دود د بيخي په زنو سیمو کې له بعد مرغه
زی غوا نو بیر د دې دوم کې زما د پاره او چې بیر خوښي نشولم په دې خبره کله چې د خزه ډاکټر ته ویوړل جواب وکړل د تلو د دې خزه د پاره نو کفن مغسته او غړی او هغه څه چې ضرورت وو د دې دا شیان ورته غسي وو دا من کار راوړل ما فکر وکړ چې دوی بلته دکان لري سودا واخلي کفن مرته غسته او تارو ستنو دا د ملي نورو څخه چې دوی چې تقسیمې خو د تاور کوي دا شیان مغسته وو نو وای دې خزه ته خپل ویل چې دغه د کفن دی او دا تارو ستنو دغه 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 شیان دا په ځړه شله ما ته ویلې و چې ما ته خو کفن تیار غسي او نو بیا زه څه کوم زه نو ژوند خو نشته د ما ما ویلې امید خوره ته دی خدای و دې پاتې چې خو بل اخره خو دې ښه زه د دې کفن او د دې غوړ او مال تار او ستنو دې هر څه سره مې ستان ته ویولل او د یو کال بعد مې تر څنګ وه چې هغه خزه پاک ورسېدله
یعنی کله چې ډاکټرانو بله کله چې دا ډاکټرانو جواب کړی و خاوندې یا د ژوند ملګری د خیرات او د سخات او د هر څه د کفن سره د بیرته کور ته ویوړ د ننګرهار نه نورستان ته لاړل او یو کال بعد پیدا وفات شو خو د کله فریاد کړي کور کې چاته ویل دی ولې په وخت دا وینه وکړي څه ویل خپل د میرمنې
خو مال ولې نه راتلی ډاکټر ته نو دې په یو خبره خو دام د اختیارات او کړل چې نارینه په کاریږي وای چې مال کا یو شی من شی جوش کله کا د جوشاندی د بازی پانی او ګاندا یو نانی دا واګانی او بل دا چې و یغی سره دم روا سنه و زکه چې هغه تر اوسه پورې زمونږ غواګیانو قرضدار یو نو زه به څنګه ته دا وکړم یان دې خزی د خپل درد ټول چې دی حالت ته رسیدلې و د بیچاره دی
د کور د بیغوري او د غریبۍ نه نالیدنو هم غریب او نادار او هم بیغوري
د د خپل خاوند به غوړې نه ځکه چې هغه خو د غواګیانو په فکر کې و چې پوره کی اول ته تلار ته ورته ورکې نه دا بیچاره دی ساري نو سکینو ځوانه و د دې د ځلم نو بیچاره خو اولادونه لرل هغه صحنه مې هیڅ نه ریږي د دې چې د خپل ګورو کفن سره روانه شله نو شادي خور ک مونږه د خار په سطح وګورو کنه زمون خزي خېدی او څو اندازه خو کومه کله وبانډو چې وګورو اکثر خزي خوران دا وسه دردونه و دې په سیر و دې خو اندازه مونږ تیر کړی
ام د سم د دا یو تاریخ واقعیت دی نو کور د ودان چې خبرونه کې د برخه واخسته او د دې خور کیسه د بیان کړه ژوندې اوسې وکم جان
نه نه خور ژوندې اوسې خو په اخره کې ویل لرم د خپل واغورونو نه چې هغه شتمن دي تجاران دي که په خارج کې دي که په داخل کې دي باید دغه خور ولښت پاره یو زحمت وباسي او شفخانه جوړه کړي چې هدا خل د غزمو خويند خو په دې کې درناک حالت کې مړ نه شي
کور دې ودان وکم جانې خدای دې ژوندې لره
ژوندې اوسې خدای پامن ته
خدای پامن پامه هم خښه درنو اوریدونکو تاسو د یوې خور کیسه د بل خور له خلی واوریده چې د کرا ملمنه راغله و د نورستان نه خور د وګمنو میده چې د ننګرهار نه زنګواله او ټول د خور کیسه بیان کړله چې په اخیری سټیج کې ویم په اصطلاح چې ډاکټر ته ورغله واغې جواب کړی ده او د کور غړو هم ورسره خپه دي نشي نازونی کړی ده نو سړی یو تکلیف احساسه ورته وای چې بس ته ونو پاڼې تاو دی کا کېده او دا به خشي او ډاکټر ته زی ورته وای په مخه دخه ته درغې دونی خیر پار صورت دردون کې کیسه و تاسو د خور د خلی واورې د لمنګ مرته پوره وخت په دی ورکه چې زنی کیسې یي چې په خپل ماغه درد کې لوی پیغام لري چې اوس نو د کور غړي باید څرقم مسولیت پذیر اوسي خا قدر من اوریدون کو درنو خویندو په تیر خبرونه کې په افغانستان کې د سینې د سرطان د مرز د اخته کسانو په شمیر او نور عمومي مسایلو وغږیدو خو اوس په دې وغږیږو په دې خبرونه کې چې او خویندو ته به د ډاکټر صاحب نه مشورې او معلومات غواړو چې دوی د دې مرز په وړاندې څه ډول مبارزه او لازم مخنیوی د امکان په صورت کې که امکان ولري چې وقایه شي یا مخکې تر مخکې مخنیوی وشي نو دا به څه دی ډاکټر صاحب مشورې به وغواړو نور فرصت به ډاکټر صاحب ته ورکو ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی چې تاسو تل غږ د خبرونه نه اوري را سره ده ډاکټر صاحب ستړي مشي
سلام زه خپل سلامونه احترامات تاسو ته همکارانو محترم ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
اول خدا چې لاندې جواب کې مهرباني وکړي چې د سینې سرطان د څه شي نه پیدا کیږي
د سینې سرطان کوي متاسفانه دومین سرطان په خزو کې ده او مهمترین عامل د مړینې په خزو کې اما خوشبختانه له هغو سرطانونو د سیبیا که چیرته په معین وخت باندې تشخیص او تداوی سي ډیره ښه نتیجه ورکړي کوم عوامل دي چې د دې سبب ګرځي په خزو کې د سرطان د وینې پیدا شي یو جنټیکي صورت یعنی ارثیت په دې کې رول لري هغه مایندې چې سرطان د سینې لري یعنی چانس دی غو د لورانو کې ډېر د نسبت هغو اولادو ته یعنی جلکیانو ته چې مایندې سرطان نه لري یعنی ارثیت په کې رول لري
ښه همدلته یو لنډه پوښتنه لرم بیا به بلې پوښتنې ته درشو که چیرته یوه مور په سرطان اخته دي تی په سرطان او هغه تداوی شي جوړ شي یا خدای مکه ژوند له لاسه ورکړي حتما دا په ارث کې اولاد ته لور ته ځي کنه
حتما نه ځي ولی یو فیصدی د سره احتمال لري چې انتقال وکړي خو د همدې له خاطره هغه فامیلونه مایندې چې دغه مشکل لري لورانې په معین وخت د سن کې باید همیشه د ټکي ته متوجه اوسېږي چې یعنی خپل ځان ته متوجه اوسېږي معایناتو کې یعنی چانس پکې شته اما سل په سله کې حتمي نه شته
ښه د مخنیوي د پاک لای تاسو غږیدلې مهرباني وکړئ چې مخنیوي څنګه کېدئ شي ډیر بخنه غواړم چې زما مې پښتنه د دا چې د څه شي نه پیدا کیږي اول تاسو ارث ویلې بلې چې شو مهرباني
بله ارثیت دوم کچیر هغه جلکیانې له 15 کلونه وروسته ودونه کوي په هغه کې چانس د سرطان د سینې ډېر د نسبت هغو جلکیانو ته چې یعنی په مخکې سن کې واده کوي دریم هغه میندې چې خپلو اولادو ته شیدې نه ورکوي چانس په کې ډېر د نسبت هغو میندو ته چې اولادو ته شیدې ورکوي دریم هغه جلکیانې چې یعنی ودونه هیڅ نه کوي نسبت هغه چاته چې ودونه کوي چانس په کې زیاتره ده هغه مایندې چې یعنی بدون د مشورې ډاکټر نه د حمل د زړه دوا ونه استفاده کړي، هغه مایندې چې یعنی په حساب ډیر غوړ استفاده کړي، وزن ډیر ده، هاو فزیکی فعالیت نه لري، په دغو حالتو کې چانس د سرطان د سینې زیاتره ده.
ښه، څه شی د خطر کمولی شي؟ یو څوک اخته نشي په دې تکلیف؟
او د دې لپاره چې د دغه مرض نه یعنی جلوګیری وسي، تر اندازې پورې کومک وسي، اول هغه کسان چې ټول میندو ته زه دا وایم چې دوی باید خپل ځان په خپله معاینه کړي، یعنی هر ښځه یا هر جلکۍ ولو که واده یې نه یې کړي، دوی باید په میاشت کې یو وارې پس له درس کلنۍ نه یعنی 15 کلنۍ نه خپل ځان خپله معاینه کړي، په لاس باندې خپله سینه معاینه کړي چې آیا کوم تغییر په سینه کې راغلی، کومه غوټه پیدا شوې که نه. دوم، ټولې میندې یا همدا اوناس طبقې ته پر ماین سن کې دي خطر سره، دوی د همان په وخت کې باید ځان متوجه شي چې آیا علائم د سرطان د سینې په دوی کې لیدل کېږي، کوم تغیرات په سینه کې موجود دي کنه په دغه لحاظ. او بل، فزیکی فعالیتونه باید هیڅ وخت ډیر نه کی، غوړ باید ډیر استفاده ونه کی، اکثرا د کوشش وکړي سابه یا حبوبات باید استفاده
وکړي. ډاکټر صاحب، دلته یو لنډه پوښتنه لرم چې څه رقم علائم کېدای شي دوی پوه شي؟ یوازې نه اوبخی او د اوریدونکو نه بخنه په دې غواړم چې دا یو صحیح موضوع ده، نو بخنه غواړم. زه به مونږ زړه وره پوښتنه وکم، یوازې د وی غوټي یا د پړسوب یا د لویوالي علامه کېدای شي چې دا تکلیفي کنه؟ نور څه علائم شته چې باید خویندې زمونږ متوجه شي؟
بله بله، یو تعداد علائم موجود دي چې موږ خویندې په هر سطح بیخي بې سواده یا په هر نقطه د افغانستان کې ځوان دولري او هیڅ امکانات نه لري کولی سي دغه شین دغه علائم ځان ته تثبیت کړي او متوجه سي. هغه علائم زه به ټکي په ټکي وایم. اول، کچیرته په ټیکی یا په سینه کې یو غوټه پیدا سي یا مرغړی یا کتله پیدا سي، اکثرا دغه غوټه سي پیدا کیږي، دا درد نه لري اما کله درد هم لري. یو دوم، کچیرته د تی څوکه د تی څوکې نه قهوه یي رنګه وینه یا زار راسي، دغه هم یو علامه کیدلی سي. کچیرته د د خپل سینې پوست لکه د نارنج غوندې چوملک سي، او یا هم د سینې څوکه زخم پیدا کی او دننه خواته ننوزي، او بلکې تخرګلاندې کومه غوټه پیدا سي یا پړسوب پیدا سي، او یا هم که د دواړو سینو شکل تغییر وکړي، یعنی یوې لوی بلې ورکۍ، دغه هغه علائم دي چې خپله ښځه ځان ته متوجه باید وسي، او کولی سي چې د همدغه علائمو لیدل کېدو نه وروسته دوی حتما ډاکټر ته باید مراجعه وکړي تر هغه خپل معاینات تکمیل کړي.
ښه، دا یې شو علائم. په لرې پرتو کلیو سیمو کې زموږ هغه خویندې چې نه کلینیک شته، نه ډاکټر شته، او نه هم لبده مرغویم چې مونږه مخکې دی وي خور د قصه واورېدل چې ډیره دردونکې و، د کور د غړو مسولیت ته څنګه اشاره کوي چې دوی څه کومک کولی شي؟ مثلا مخکې وي خور قصه وکړه چې د نورستان یو نورستاني خور زمونږ د مرګ تر سرحده رسیدلی و، ولې څو ځلې فریاد کړی و، خاوند ته خپل ویلي و، او هغوی ورته ویلي چې مثلا پاڼه تودې که کېده او دا دانه ده او فلان دی، داسې تر څو مرګ سرحد ته رسیدلی وه. د کور د غړو مسؤلیتونه دې برخه کې څه دي؟
زه د کور ټولو غړو نه خصوصا د ځوان له ملګرو نه دا خواهش لرم چې دوی باید خپلې کوروالاو ته ډیر احترام وکړي. دا یو انساني وظیفه ده د کور د ټولو غړو، په خصوص د ځوان د مرګلي هر آن هغه مشکل چې د دوی کډه وایي هغه ښځه بیانوي، دوی ته باید په جدي توګه توجه وکړي، ځکه اکثرا همدغه د سرطان د سینې ده په اوله مرحله کې ډیره ښه تداوي نتیجه ورکوي، او تداوي هم په کمو پیسو باندې امکان پذیره ده، خصوصا په افغانستان کې یعنی کولی سو مراکز لرو. که چیرته دوی توجه نه کوي، دا زر ریشه زغلی د وجود نور قسمتو ته لکه سږو ته، ګردو ته او جګر ته، نو هغه ته بیا که دوی تداوي ته اقدام هم وکړي نتیجه هغومره ښه قناعت بخش ده. نو د ما خواهش له دوی نه دغه ده چې فقط د دوی انساني وظیفه ده، دوی خپل کوروالا ته باید ډیر احترام وکړي، او زر توجه تو وکی او زر تر زر دغه علایم په لیدو ډاکټر ته مراجعه وکړي. د کومه هیڅ تداوی نتیجه نه لري متاسفانه.
بله، د تداوی مراکز ته اشاره وکړه. دا مهال په افغانستان کې اگر چې د تداوی په مراکز او په دیم پتی خبرونه کې خبرې کړې وي، خو بیا هم تاسو ته د پانتون د تپانزی د استاد په توګه د وی ډاکټر په توګه چې په زرګونو د سمریزان به تاسو ته راغلي خويند به درته مراجعه کړي، څومره د تداوی امکانات نن سبا برابر شوي دي؟ افغانان اکثرا ضعیفه اقتصاد لري چې د اقتصادي ستونزو د کبله دوی نشي کولی، چون په افغانستان کې د تداوی او تشخیص مراکز نشته، دوی د افغانستان نه بهر ځي او بهر تک پیسې غواړي. نو څنګه کولی شي چې د افغانستان طبي شورا تاسو غوندې ډاکټران په دې برخه کې تر اوسه پورې څه شوي دي او څه باید وکړي؟
خوشبختانه په افغانستان کې ټول دولتي شفاخانه امکانات د جرای تر سطح پورې لري، یعنی په وړیا توګه باندې دغه کیږي. حتی په شخصي کلینیکو کې خوب اگر په شخصي کلینیکو کې لکه مصرف لري، په دولتي شفاخانو کې په وړیا توګه د جراحي امکانات موجود دي. او دوهم، چون د جمهوریت شفاخانه اول اوس یو بل مرکز هم د سرطاني تکلیفو لپاره جوړ شوی ده، افتتاح شوی ده. خوشبختانه دغه مراکز ټول امکانات لري، یعنی دوی مریضان کولی سي دوه شفاخانه د سیاوي په جمهوریت شفاخانه کې د مرکز ټول مریضان تر شیموتراپی پوری او یو د شعاع په قسمت کې سرادیوتراپی او توي هغه امکانات متاسفانه په افغانستان کې موږ تر اوسه پورې نه لرو.
بله ډاکټر صاحب، غواړم هم دې موقع نه چې تاسو شو نه استفاده وکړو چې خويندو ته دا پیغام ورسیږي. اکثرا نشي کولای چې مثلا د ولایتونو نه د کابل تر خارزان ورسی کراشی دلته د دوی د وسیدو زې د خوراک د ځخ اقتصاد ضعیف دی، دوی نشي کولای چې ځان ورسی. دغه کورنوي د پاره څه چاره لري؟
یو امکانات که چیرته د دوی په دغه مراکزو کې په مغو لري جایو کې چیرته امکانات د جرایي حتی موي منتظر دا مشوره نه ورکوم، شاید ټول امکانات هلته د تشخیص موجود نه وي، چون اکثریت د تشخیصي وسایل په کابل کې دي. زه فکر کوم ک دوی خپل د اقتصادي نگانه کوم مشکل لري، شاید دوی له فامیل نه څوک پیدا شي یا خپل کابل کې د څوکي دوی سره کومک وکي او دوی هغه تداوی امکانات مساعد کی، یعنی امکانات د عملیات تر اندازې پورې په غطراف کې موجود دي، ولی بیا هم په صحیح شکل باندې تشخیصي بیوپسی یعنی پارچه سی اخیستل کیگی او اغا کرل کیگی اغا تشخیصی گی اغا مرایل پیم کابل که امکان پذیر ده، اما پا نورو اکثریت اولای تو که ده اشای متاسفانه مگنه لر.
خب بیا هم یو لنده مشوره تاسته ده خویندون اخلم ده وقایی ده پاره ده پاره چه او چوک اخته نشی، اغا مهم تیکی چی دی چیزی منگا خوینده ده افغانستان پا هر گوخه که چی دی ساس اغا گسواری و مراحتی کی؟
مهم خو تکي هغه د دوی خپل باید خپل ځان ته متوجي وسیږي، یعنی هر کزه باید په سن 45 نه سي خواته زي، دوی باید په میاس کې یو وری خپل ځان سینه ماینه کې په خپل لاس، دوم باید د حمام کول په وخت کې هغه تغیرات چې په سینه کې موجود دي او هغه ته باید دوی متوجي خپل ځان وګوري، دریم که چیرته هغه خویندې په کابل کې ژوند کوي او یا هم په اطراف کې ژوند کوي، ولې امکانات د دې ستاسو دوی کابل ته مراجعه وکړي؟ په کابل کې مرکز د ماموګرافي یعنی عکس اخیستلو د سینې مرکزونه شته، دوی پس له دغه ماینسنه کوشش وکړي هر کال یو وار باید دغه ماینه وکړي. څلورم، کوشش وکړي په اطراف کې هغه شی امکان پذیر دي خپل ښځه خپل ځان ماینه کول سي، دا هر خزه کولی سي،
یعنی ماینه خو هغه مرحله ده چې یو خور تکلیف احساس کړي څه باید وشي، مثلا خوراک څښاک نور هغه فعالیتونه چې تاسو چې ورته توصیه کوئ چې زمون خویندې بچي دیش ثانی وخت لرو مهرباني.
او بخې نه غیر له دې نه څه تکلیف پیدا کړي، دوی خپل ځان باید ماینه کړي او کم غوړه خوراک دی وخوري، فزیکي فعالیت نه ورزش دی وکړي، او سبزیجات حبوبات دغه
شاینه
غذایی
مواد نه باید دوی مننه. خو حبوبات مقصد د دال او لوبیا او نخوت او د شاینه نه دي، او پالک او شوتله او د نور سابه خود دي سره امکانات په کلو کې دي. بله بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب رحیمه ظفر سانګ دی چې د نن شپې د نه په خبرونه کې راځي. مننه، کورم ودان.
خدای ته.
په مخم خشه قدر منوریدون کو درنو خويند د نن شپې درن خبرونه په هم ديزي پايته ورسيده تر راتلونکو پلوي او بخون کې خدای سپارم شپې ورځم نیک مرغه.